آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای
درانو اوریدونکو ستړي بشئ زه نو شباش نایم نن د دوشنبه ورځ د اسد میاشتې یولسمه د اگست له اول سره برابر ده. دا وخت په واشنگتن کې د سهار لس نیمې او په افغانستان کې د ماښام اووه بجې دي. د ازادي راډیو د خبرونه په پای کې امریکا غږ آشنا راډیو خپل ماښامنۍ خبرونه پیلې. په روانه خبرونه کې د خبرونو سرټکي بشپړ خبرونه سیمه ایز او نړیوال رپورټونه درته خبرو. لمړی په مو کې د مهمو خبرونو سرټکو ته
کابل کې د بهرنیو پر میلمستون برید پای ته رسیدلې دي. په سیمه کې وضعیت نورمال دی. د چین د دفاع وزیر د افغانستان له لوی درستی سره لیدلی او د چینایي بیلتون پالو پر ضد یې د کابل هلې ځلې ستایلې دي او داعش خپل پلویان د روسیې ضد جهاد ته هڅولي دي.
قدر من اوریدونکو د پوره خبرونو له اوریدو وروسته دا رپورټونه هم درته وار په وار خبرو. پوځي چارواکو ویلي دي چې د ننګرهار کوټ ولسوالۍ د داعش له وسلوالو پاکه کړې ده. یو تازه سروې چې په افغانستان کې تر سره شوې ده ښایي چې د سروې 90% ګډونوالو د ښاروالۍ اداره په فساد ککړه ګڼلې ده. د جمهوري غوښتونکو او دموکراتانو ملي مجلسونه سر ته ورسېدل. په هکله د آشنا تلویزیون رپورټ هم اوریدلی شئ. نن د کابل شاهزاده سرای بند و. دا چې ولې؟ دا به هم د شاهزاده سرای د صرافانو د اتحادی د ویان سره په مرکه کې روښانه شي. رپورټونه او مرکې وروسته اورئ. اوس په موقعې پوره خبرونو ته چې حسیب الکوزی درته وایي.
کابل کې د بهرنیو پر میلمستون برید پای ته ورسېدی. د کابل د پولیسو په نامه عوضه کې د کابل بګرام په نوي سړک د ډسپیچری په سیمه کې د نورد ګیټ په نامه د بهرنیو په دغه میلمستون باندې تېره شپه په یوه نیمه بجه درو ځانمرګو وسلوالو برید پیل کړي چې د افغان امنیتي ځواکونو او پولیسو ترمنځ د اوو ساعتونو جګړې وروسته دا برید د درو بریدګرو په وژل کېدو د دوشنبې په سهار په نیمو بجو باندې پای ته ورسېدی. د کابل پولیسو قمندان ویلي په دغه برید کې درې بریدګر او یو پولیس وژل شوي او درې پولیسان ټپیان شوي دي. د پیښې له ځایه زموږ خبریال ممتاز بهیر وایي چې په سیمه کې اوس وضعیت نورماله دی او خلکو تګ راتګ بیرته پیل کړی. چارواکي وایي د هلمند په نادعلي ولسوالۍ کې یو ځل بیا د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړو زور اخیستی چې په ترڅ کې یې تېره شپه دېرش وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د هلمند ولایتي چارواکي وایي چې په دغه جګړه کې د وژل شویو وسلوالو دولس مړي لا هم د جګړې په ډګر کې پاتې دي. په لوګر کې د ماین په چاودنه کې 15 ملکی وګړي وژل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په لوګر کې د ماین د چاودنې له امله 15 ملکی وګړي وژل شوي او یو بل کس ټپي شوی دی. دغه وزارت د خبر پاڼې له مخې دا پیښه د لوګر ولایت په ازرې ولسوالۍ کې د پرون مازدیګر هغه مهال رامنځته شوه چې د ملکي وګړو د سپرلۍ موټر د سړک غاړې پر یو شخصي ماین ور برابر شو. تر اوسه پورې د پیښې مسؤلیت کمچا یا ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په خپله خبر پاڼه کې وایي چې دا کار وسوالو طالبانو کړی دی. د بدخشان ولایت د والی ویان نوید فروتان وایي د بدخشان په تګاو ولسوالۍ کې د طالبانو یو تن سر ګروپ د خپلې ډلې دوه تنه قمندانان وژلي دي او خپل افغان امنیتي ځواکونو ته تسلیم سوی دي. فروتن زیاتوي چې تېره شپه د قاري مصطفی په نامه یو تن سر ګروپ د تګا په شک دره کې د دوو قمندانانو له وژلو وروسته افغان ځواکونو ته ځان تسلیم کړي. هغه وایي چې د کوټې د شورا د غړي ملا شمس الله ورور او د طالبانو نظامي مسؤول ملا حسن او ملا شیر چې د طالبانو نومول سوي ولسوالان هم و د قاري مصطفی لخوا وژل شوي دي. فروتن دا هم ویل چې افغان امنیتي ځواکونو طالبانو په لیکو کې نفوذ کړی دي او ژر به په بدخشان کې طالبانو صفونه ګډوډ شي. د چین د دفاع وزیر د افغانستان له لوی درستی سره لیدلی او د چینایي بیلتون پالو پر ضد یې د کابل هلې ځلې ستایلې دي. د چین رسمي خبري اژانس ژنوا وایي د دغه هیواد د دفاع وزیر چانګ وانګ وان د افغانستان د پوځ د لوی درستی جنرال قدیم شاه شیم سره ولیدل او مننه ترې وکړه چې د ختیځ ترکستان د اسلامي خوځښت پر ضد کلکه مبارزه کوي. ښاغلی چانګ وویل چې هیله مند یم چې زموږ پوځیان د دواړو هیوادونو د امنیت د ټینګولو په برخه کې همکاري زیاته او پراخه کړي چې ګډ پرمختګ ته لاره هواره سي. د چین د دفاع وزارت په ویبپاڼه کې په خپرې شوي اعلامیې کې د افغانستان د لوی دریسیز قدیم شاه شهیم له خولې ویل شوي دي چې افغانستان د ګډو تمریناتو او پرسونل د روزلو د همکاریو د زیاتولو له لارې غواړي چې د ختیځ ترکستان د اسلامي خوځښت سره مبارزه لا ګړندۍ کړي. د چین په راپور او په خپرې شوي اعلامیې کې په دې اړه نور وضاحت نه دي ورکړل شوی. چین له پخوا نه اندېښمنو چې په افغانستان کې د روانو ناامنیو لمنه د هغه هیواد د شینګیانګ په ایالت کې د اویغور مسلمان بیلتون غوښتونکو ته هم پراخه سي. په دغه ایالت کې په دې وروستیو کلونو کې سلګونه کسان وژل شوي چې مسؤلیت یې په چینایي بیلتون غوښتونکو مسلمانانو اچول شوی دی. د جمهوري غوښتونکو او ډیموکراتانو ملي مجلسونه سرته ورسېدل او اوس د دواړو ګوندونو نوماندان هڅه کوي چې یو بل ته د راتلونکي نومبر په انتخاباتو کې ماته ورکړي. دواړو کاندیدانو مختلفو ویناوو او مرکو کې په یو بل سخت انتقادونه کړي دي. په دې هکله نور تفصیل متیوله عابد وړاندې کوي.
هیلری کلینټن د دیموکرات ګوند د نوماندۍ له ګټلو وروسته په لومړۍ مرکه کې د فاکس له خبر چینل سره وویل ډونالډ ټرمپ چې خطرناک ډول د روسیې طرفدار دی او د متحده ایالاتو راورکوونکو ته افکار او نظریات روښانه نه دي، هغې وویل چې د روسیې د استخباراتو خلق په دې کې لاس درلودو چې د دیموکرات ګوند د ملي مجلس کمپیوټر سیستم برېښنالیکونه براله کړي. هغې وویل چې د دې انتخاباتي سیال ډونالډ ټرمپ په خطرناک ډول لیوالتیا ښودلې ده چې د روسیې د مشر ولادیمیر پوټین ملاتړ وکړي. هغه وایي چې دې کې د ناټو پر متحدینو برید وشو نو هغه به د خپلو متحدینو د غورن ته ورنه رسیږي. هغه وویل
د روسیې د چارواکو په وړاندې به هغه بندیزونه لری کړي چې د متحده ایالاتو او اروپا له خوا نه په ګډه پرې لګول شوي دي. د دې بندیزونو دلیل دا و چې روسیې په کریمیا او یوکرین تیری وکړو.
د تلویزیون چینل کوربا جو سټیفن سره ډونالډ ټرمپ په مرکه کې وویل چې ښایي د مسکو له خوا نه د یوکرین د کریمیا د ټاپو وزمه یو ځای کول په رسمیت پیژني. متیو لابد، امریکا غږ آشنا راډیو.
داعش خپل پلویان د روسیې ضد جهاد ته څولی. د داعش ډلې په یوې تازه خپرې شوې ویډیو کې له خپلو جګړه مارانو غوښتي دي چې په روسیې کې د جهاد پیل کړي. د داعش ډلې د یکشنبې په ورځ یوه تازه ویډیو خپره کړه او دا وار یې په روسیې د بریدونو ګواښ کړی دی. په ویډیو کې یو مخ پټی کس چې ګاډی چلوي په روسیې باندې د بریدونو ګواښونه کوي او وایي چې پوتین غوښته موږ به درسو او تا به ستا په کور کې دننه ووژنو. د رویټرز خبري اژانس دا ویډیو د اورپکو په ټلګرام کې وایي چې دغه ویډیو د اورپکو په ټلګرام کې خبره شوی ده. روسیا په سوریه کې د بشر الاسد رژیم کلک پلوي ده او د دمشق سره د داعش او نورو مخالفو وسلوالو ډلو په ځپلو کې بالقوه مرسته کوي. د پاکستان د کوټي په شهر کې د زرګانو د ټولنې دوه تنه په ډزو وژل شوي دي. پر هغوی باندې هغه مال برید وسو چې د میوې د مارکیټ څخه د کور پر خوا روان و. غلام نبی او محمد نبی د المدار د سیمې اوسیدونکي و. په دې سیمه کې زیات شمېره زرګان اوسیږي. د زرګانو ټولنه د پخوا رئیسې د فرقې تشدد قرباني ده او سنی جګړه ماران بریدونه پر کوي. د جماعت الاحرار ډلې د نن ورځې د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دي. دغه ډله د پاکستاني طالبانو د ډلې سره اړیکې لري. د کوټي زرګان په اصل کې د افغانستان دي او هلته د کډوالو په توګه اوسیږي. تېره اونۍ په کابل کې هم پر دغې ټولنې برید وسو چې د اتیاو څخه زیات خلک پکښې ووژل شول او په سلګونو تنه نور ټپیان شول. د تېرې اونۍ د برید مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې په غاړه واخیستی. د ترکیه امنیتي ځواکونو نن د دوشنبې په ورځ یولس نور سرتیري د ناکامې کودتا په تور ونیول. پر دوی باندې دا تور دی چې هغه هوټل باندې یې برید کړی دی چیرې چې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د کودتا پر مهال پکښې اوسېدی. دا کسان د مرماریس د شرګوټي په مربوطاتو کې ونیول شول چې یو سیاحتي سیمه ده. د دې څخه مخکې هم تېره اونۍ څو سرتیري په دې تور ونیول شول چې غوښتل اردوغان په نشه کې. ولسمشر اردوغان د مرماریس ښار ته په رخصتۍ تللی و کله چې کودتا پیل شوه. اردوغان د خپل هوټل څخه ووتلی و کله چې پر هوټل باندې هوایي برید وسو. د تایوان ولسمشر د لومړي ځل دپاره د دې هیواد د اصلو اوسیدونکو څخه بخښنه وغوښته چې د څو پیړیو دپاره یې ظلمونه ګاللي دي. تسای انګوین د دوشنبې په ورځ وویل چې زه د حکومت په استازیتوب د تایوان د اصلو خلکو څخه بخښنه غواړم چې په تیرو 400 کلونو کې یې زیاتې بېعدالتۍ زغملي دي. هغې وویل چې موږ ته په کار ده چې تاریخ ته جدي وګورو او حقایق بیان کړو تر څو پرمختګ وسو کړی. ولسمشر زیاته کړه چې د تاریخي عدالت په نامه به یو کمیسون ایجاد شي چې د تیرو څو پیړیو بېعدالتۍ وڅېړي.
او روسي خبر دا چې یو 24 کلن جمپ وهون کې امریکایي تاریخ جوړ کی او لومړی کس سوچي د الوتکې څخه چې 8 کیلومتر ارتفاع درلود له ځانې پرته له فراشوت هم ځکه تر وغورځوي او لاندې خلکو یو جال ورته نیولی و. لوک اکینز د شنبه په ورځ د درو نورو فراشوتستانو سره یو ځای ځان د کالیفورنیا ایالت د سیمی والی په سیمه کې د الوتکې څخه راوغورځوي. نورو فراشوټونه درلودل خو اکینز پرته له فراشوټ څخه ځان راوغورځوي. لومړی جمپ وهونکي کمره نیولې وه. دویم جمپ وهونکي اکینز تعقیبوي چې د مځکې څخه د هغه کښېناسته تعقیب سي چې چیرې راپریوځي، او دریم کس هم د اکسیجن ډبه د اکینز څخه هغه مال واخیسته چې هغه مځکې ته رانږدې سو او نورې اکسیجن ته ضرورت نه درلودلی. کله چې مځکې ته رانږدې سو نو درو نورو فراشوتستانو خپل فراشوتونه خلاص کړل او اکینز یې یوازې پرېښوي. دوه دقیقې وروسته اکینز په یو 10 متره مربع جال کې راولویدی او خپل ماموریت یې په بریالیتوب سره پای ته ورسوي. دا و د دې ساعت خبرونه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل. دا هم د روان خبرونه لمړی رپورت. پوځي چارواکو ویلي دي چې د ننګرهار کوټ ولسوالۍ د قهر سیلاب په نوم د پیل شوو عملیاتو په لړ کې د داعش له وسله والو پاکه کړې ده. چارواکو ویلي دي چې د عملیاتو په پایله کې د دغې ډلې تر 300 جنګیالي وژل شوي چې د اتیاو جسدونه د جګړې په سیمه کې پاتې شوي دي. د دغو عملیاتو د څارنې لپاره نن ورځ د ننګرهار ځینې لوړ پوړي چارواکي د کوټ ولسوالۍ ته ورغلي. په مو کې په دې اړه د ذبیح‌الله غازی رالیږلي رپورټ ده.
د کوټ ولسوالۍ په سره بازار کې حکومتي سرتیری د داعش لیکلینی خانو نورانی په غنو خټینو او سیمټي دیوالونو داعش ته لیکل کړي. د ولوی جماعت په منځ کې دی وی کوټي په مخامخ دیوال د محکمۃ الدولۃ الاسلامیه تورې لیکل شوی. امنیتی سرتیری د دغه شوارونو په ځای د حکومتي درې رنګ بیرغ نښانو نه جوړی. دغلته پښتې یو کوچنی بازار کې لهر دوکانه دروازې استل شوی او رانی کندری دی یو یوګدی جګړې گواہی کړي. دا زید داعش ډلې تر ټولو مهم مرکز ګڼل کېده. د پیسلو صادرول د جګړې قومندا او نور هغه سوچي امر له هم دی ودانه یو ورکول کېده. چارواکي وایي د قهر سیلاب په نوم داعش زدو عملیاتو کې د کوټ ولسوالۍ ټول سیمې له دغې ډلې پاکې کړې دي. بریج جنرال علی شاه شجاعی په ختیځ کې د 201 سیلاب قلور د مرستيال دي. د ملي پولیسو ملي امنیت عامه نظم سرحدي ځواکونو او پټوله کې هغه امنیتي ځواکونه چې په ختیځ ځون کې میشتي په ګډه د عملیات پلان شول. د کوټ په ولسوالۍ کې اوس هم عملیات روان دي او د دې ولسوالۍ ټول سیمې په مکمل توګه د داعش او طالبانو څخه پاکې شوې دي. د پوز دغه چارواکی ویلی چې د کوټ پټولو عملیاتو کې لک تر لګ 300 داعش وسلوال وجل شوی چې د نږدې سلو جسدونه د جګړې په سیمه کې پاتې دي. د افغان ولسمشر په امر دغه داعش زدي ګډ عملیات د کوټ سره سره پاچین هسکی مینې او نازیانو ولسوالیو کې دوام لري. هوایي ځواکي ملتیا کوي او کمانډو ځواکونه په لومړی کرخه کې دي. خو له دغه عملیاتو سره سره د کوټ لګنو سیمو خلکو خپل کړي بار کړي دي. دوی وایي که حکومت ګټلې سیمې د تل لپاره ونې شي ساتلې نو د دوی ژوند دلته لمرک سره لوبي دي.
چوپات لاړ دا ټول مخې لري سره ټول مخې وښي
ټول بیا راکی وزي بس
بیا بیا راکی وزي دا پاس غاړې مړ نه ډکی دي. بس حکومت لاړ شي ته مور وړي هغه سی وخته کی
یرا رسل چې حکومت موږ سره ملاتړ وکا او موږ سره وګړي او کومه وکا او قوم او ولس په څونو کې یو شی وښکري شاوخوا کې پراتی دي به په منګازي وځم نس په دې باندې په
خو حکومت وای لدی سره سره چې ګټلو سیمو کې دایمي امنیتی پوستي خوندې کوي. په دې سیمه کې لکورنۍ سره د پام وړ مرستو ته قوي پلان نیولې. نن ورځ هم نږدې 1500 کورنۍ ته د حکومت او نړیوالو خیریه ادارو په مالی مرستې او سمرستي ورسېدې. خو ګڼي کورنۍ هغه دي چې کورونه ړنګ شوي او دا وړ مرستې درد نشي دوا کولې. یو مېرمن چې د خپل کور کالی په سوزکی موټر کې تړلی وای داعش وسلوالي په کور کې اوسېدل. حکومت په کور تو پرشتل او هرڅه ورلنګ کړی دي ځکه خپل کالی تړلی چې د ځان لپاره د سر سورې پیدا کی.
او
وتم د کور او دی کیمر پور په خو اوس را چکور می ولګید ته بمون نه ټول تک اوس پکې نه راړې ټول نشم نه کېښې نه شکولې خزیم پکې بلی شوی جامې پکې پرتی د دوی بوتان پکې پرتی دي او زی د کور د هار درڅ نه خلاص کړم مو زما څه نه درم چې موټر می لا بار کړې ستوره ورته اوس را موټر وان بي تکالې کته ټول لا ګورځي پیډک ته زو چې دا لې دوه بیره
غنی نوری کورنۍ ورته سرنويش لري خو حکومت وای خپل کړو ژمنو ته زر د عمل جامع ورغوندي د افغانستان په ختیځ ننګرهار کې داعش ډلې د تیر 2015 میلادي کال په لومړیو کې سر راپورته ک غنی سیمه ونیولې خو په دې ورستیو کې افغان حکومت پر وړاندې سخت دریز ونیو او ولسمشر غنی تیر میاشت امر وکړ چې په څو ونیو کې باید داعش له ننګرهار نه بوت کی لا هم د ننګرهار په یو شمیر ولسوالیو کې داعش ډلې خپلې منګولې ټینګې ساتلې معلومه شي چې حکومت د دغې ډلې په لمنځوړنه کې څومره بریالی کېدلی شي زبیح الله غازی آشنا رادیو جلال آباد
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
یو تازه سروې چې په افغانستان کې له 9300 کسانو سره د مرکو له لارې ترسره شوې ښیي چې د سروې 90% ګډونوالو د خاروالۍ اداره په فساد ککړه ګڼلې ده دا سروې د فوکس په نوم یوې مؤسسې لخوا د افغانستان په 3 ولایتونو کې د خاروالیو د کار د موثریت په اړه ترسره شوې ده خو د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکۍ اداره ادعا کوي چې دا سروې شاوخوا 1.5 کال مخکې ترسره شوې او د خاروالیو د اوسني وضعیت سره سمون نه لري په موقع په دې اړه له کابله د خبریال ممتاز بهیر رالیږلی رپورټ ته
د فوکس پونوم د اغا خان یوې انکشافي مؤسسه د دوشنبه په ورځ د افغانستان د خاروالیو د کاري موثریت په اړه یو سروې خبره کړي چې په دې سروې کې له 9300 کسانو سره د افغانستان د 3 ولایتونو په 201 ناحیو کې مخامخ خبرې شوې دي دا سروې چې د 1490 کال د جدي میاشتې له 19 نیټې پیل او د 1495 کال د جوزا میاشتې په 6 نیټه پای ته رسیدلې پکې د افغانستان د خاروالیو په اړه د 30% خزو او 8% نارینه او نظر پختل شوې دی د فوکس د انکشافي ادارې ویاند عبدالنافع همت نن په کابل کې د یادې سروې د جزئیاتو په اړه خبريالانو ته د معلوماتو ورکولو پر مهال ویل په دې سروې کې د افغانانو د ستونزو سربېره د خاروالیو اړوندې اته موضوعګانې سیړل شوې دي هغه ویل 94.4% خلکو په دې سروې کې ویلي چې خاروالۍ د عامه شکایتونو د تنظیم لپاره سیستم نه لري په مرکه شویو کسانو کې 90% خلکو ویلي چې د خاروالۍ پر کارونو باندې موږ نظارت نه لرو په ځانګړي توګه د بودیجې د لګولو او د اوایدو د ټولولو په برخه کې 99% خلکو ویلي چې موږ د خاروالۍ او د کلنۍ بودیجې په اړه هیڅ معلومات نه لرو 90% خلکو ویلي چې خاروالۍ فاسد دي په دې سروې کې 53% خلکو په انتصابي توګه د خاروالانو په ګمارنې ټینګار کړی او ویلي دي تر هغې چې د ټاکنو او ټاکنیزو بنسټونو په قانون کې اصلاحات نه وي راغلی خاروالان دې په انتصابي توګه په دندو وګمارل شي خو 19% خلکو بیا په دې سروې کې ویلي چې د هغوی په سیمو کې خاروالانو په صادقانه توګه کار کړی دی دغه راز په سروې کې راغلي چې څه باندې 30% ملکیتونه لا تر اوسه په افغانستان کې نه دي ثبت شوي خو د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره چې د خاروالانو د غوره کولو او د ارنې لپاره یو لسمشر ته د ورپېژندلو مسولیت په غاړه لري وای په اوس وخت کې د خاروالۍ وضعیت هغه راز نه دی چې په دې سروې کې خودل شوی دی د دغه ادارې ویاندې منیره یوسف زاده امریکا غټول هغه څه چې په دې سروې کې خبره شوی د خاروالۍ د 1.5 کال مخکې وضعیت ښکارندوی کوي اغلی یوسف زاده ویل د هغو معلوماتو مخې چې د سیمه ایزو ارګانونو خپلواک ادارې د 90 ګمارل شوو خاروالانو څخه راټول کړي د افغانستان په کچه د خاروالۍ اواید 2.5 میلیون ډالر زیات شوی چې دا په خاروالۍ کې د فساد د مخنیوي څرګندونه کوي هغه ویل په تیرو شپږو میاشتو کې ډیر مثبت تغیرات راغلي دي چې موږ په دې برخه کې اسناد هم وړاندې کولای شو ان ولسمشر په وار وار د ښارونو د وضعیت د ښه کېدو او د ښارونو د اوایدو د زیاتېدو له امله له یو شمېر ښاروالانو څخه مننه کړې او د هغوی د کارونو ستاینه یې کړې ده د څښاک پاکې اوبه کثافات تفریحي ځایونه د ښځو مارکیټونه کانالیزاسیون د موټرو تمځایونه او په ښارونو کې د سړکونو او کوڅو پتې نور هغه موارد دي چې په اړه یې د فوکس انکشافي ادارې په دې سروې کې د خلکو ستونزې پوښتلې دي. د دې سروې د شمیرو له مخې څه باندې 15% خلکو ویلي چې د څښلو لپاره پاکې اوبه نه لري. نږدې 14% خلکو د ښارونو په کوڅو او سړکونو کې د کثافتونو په موجودیت نیوکه کړې. 12.1% خلکو ویلي چې تفریحي پارکونه نه لري. نږدې 11% خلکو ویلي چې په ښارونو کې د ښځو لپاره ځانګړي مارکیټونه نشته. شاوخوا 14% نورو د ښار په سړکونو، څلورلارو او کوڅو کې د لیکل شوو پتو د نشتوالي یادونه کړې او له 2 نیولې تر نږدې 10% نورو کسانو په ښارونو کې د کینارابونو، کانالیزاسیون، د موټرو تمځایونو، د ښځو لپاره د فاتحې د مراسمو سالون او د هدیرو لپاره د ځمکو نشتوالی د خلکو اساسي ستونزې بللې دي. د افغانستان د ښاروالیو په اړه دا سروې په داسې حال کې خپره شوې چې تېره اونۍ لوی سرنوالۍ د کابل ښاروالۍ پر 110 مامورینو باندې له افغانستان څخه بهر ته د تلو بندیز ولګوه. د کابل د ښاروالۍ د شمیر کارکوونکي لوی سرنوالۍ ته د راټول شوو اسنادو د ورکړې وروسته ممنوع الخروج اعلان شوي چې دا مهال تر پښتنو او ګرویګونو لاندې دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
او دا هم د امریکا د جمهوری ریاست د ټاکنو په اړه رپورت. د جمهوری غوښتونکو او دیموکراتانو ملي مجلسونه سره ورسېدل. اوس دواړو ګوندونو نمایندان هڅه کوي چې یو بل ته د راتلونکي نومبر په انتخاباتو کې ماته ورکړي. دواړو کاندیدانو مختلفو ویناو او مرکو کې په یو بل سخت انتقادونه کړي. په موکې د آشنا تلویزیون د رپورت
هیلری کلینټن د فاکس له خبري چینل سره په مرکه کې وویل ډونالد ترامپ خطرناک ډول د روسیې طرفدار دی او د متحده ایالاتو رایو ورکوونکو ته افکار او نظریات څرګند ندي. اغلی هیلری کلینټن وویل د روسیې استخباراتو د دیموکرات ګوند د ملي مجلس د کمپیوټري سیستم د بریښلیکونو په برالا کولو کې لاس درلود. هغې زیاته کړله چې د دې انتخاباتي سیال ډونالد ترامپ خطرناک ډول لیوالتیا ښودلې ده چې د روسیې د مشر ولادیمیر پوتین ملاتړ وکړي. هغه وایي چې که د ناټو پر متحدینو برید وشي نو هغه به د خپلو متحدینو ژغورنې ته ورنشي.
talking about removing sanctions
هغه وای د روسي د چارواکو په وړاندې به هغه بندیزونه لري کړی چې د متحده ایالاتو او اروپا له خوا نه په ګډه پرې لګول شوې دي. د دې بندیزونو دلیل دا و چې روسي پر کریمیا او اوکراین باندې تیرې وکړ.
هیلری کلینټن وویل د پوتین هڅې چې په متحده ایالاتو کې د انتخاباتو پر بهیر اغیزه وکړي د ملي امنیت مسایل راپورته کوي او ښاغلی ترامپ هڅوي چې هغه د کمپیوټري غلال لاري نور ایمیلونه هم براله کړي. په دې توګه هغه مزاج اند دی وړل دی چې د متحده ایالاتو د قواو اعلی سرقومندان شي. ډونالد ترامپ د ای بی سی د ټلویزیونی چینل سره په خبرو کې وویل چې دای خای د مسکو له خوانه د یوکرين د کرایمیا د ټاپو وزمه یو ځای کول په رسمي توګه پیژني. زکدای عملی نظر لري
پر وی کین هاف ا ګډ ریلیشنشپ وذ رشیا
کچېری موږ له روسیې سره ښه اړیکې ولرو او کروسیا له موږ سره مرسته وکړي چې د اسلامي دولت له ډلې نه ځان خلاص کړو. څرګنده خبره ده چې موږ زخت ډېرې پیسې سپمولای شو او د ډېرو خلکو ژوند او نور شیان ژغورلای شو. دا به یو مثبت کار وي.
خاغلی ترامپ د جنرالانو د نقش په برخه کې ویل کتا چې د اسلامي دولت ډلې اوسنی حالت ته وګوري نو له دې نه څرګنده ده چې جنرالان اوس ښه وظیفه ساتنه رسوي. خو دا سه احساس کوم چې دا به د ولسمشر اوباما ملامتیا او نیمګړتیا وي.
له جنرال آلن سره خلک خوشاله نه وو. هغه زما په برخه کې ډېرې بې ځایه خبرې وکړلې. هغه د اسلامي دولت ډلې ته ماته ورنکله نو هغه د داعش خلاف ښه وظیفه سرته ونه رسوله.
هیلری کلینټن له خپل مرستیال ټیم کین سره یو ځای پر ډونالد ترامپ د انتقادونو په ترڅ کې وویل چې د ډونالد ترامپ پیغام له بدبینۍ او ابهام نه ډک دی. هغه وویل چې د دې انتخاباتي سیال یو طبي کاندید نه دی ځکه پر هر چا انتقاد کوي. ډونالد ترامپ او مرستیال مایک پنس نن په کولمبس او هارسبرګ کې انتخاباتي مبارزه کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
نن د کابل شهزاده سرای بندو په دې سرای کې چې په ملیونو بهرني اثار تبادله او سوداګریزي معاملې تر سره کیږي د بندیدو علت څه و؟ د شهزاده سرای د صرفانو د اتحادیې ویان حاجی عبدالرحمن زیرک د همدې پوښتنې په ځواب کې آشنا رادیو ته وویل
بله او سرای شهزاده نن موږ وټړې د سرای شهزاده مختمو یو میټینګ او مظاهره د احتجاج په ډول باندې درلودله. بیا مو یو کوچنی مارش هم په دغه ځای کې درلودې. علت یې دا و چې موږ امنیتي ګواښونو سره سخت مواجه یو. موږ صرافان موږ تجاران په هر هفته کې تقریبا یو مو اختطاف کیږي یا وجل کیږي او یا پیسې نیول کیږي او دولت موږ هیڅ ځغ نه اوري. او ښه مثال یې دا و چې په تیره هفته کې موږ د یو صراف نه د سروبي او د مای پارتر مابین پیسې نه واخست سولې غلا هم مشخص سوي او نیول سوي چې په کومندانۍ کې ناسي څوک چې ځان ورخي نه فشار پروري او نه هم نو پیسې په نیو ثبتولای شي. نو په دا خاطر باندې موږ مظاهره وکړه چې موږ امنیت وساتل شي دا موږ حق دی او د دغه شرط په څنګه مو درې نور غښتنی هم درلودې.
کېدې شي چې د صرافانو د درې نور غښتنې ملک واځي کوي چې سم غښتن.
بله و یو غښتنه په هغه جمله کې دا و چې کوم وخت جناب رئیس صاحب جمهور د انتخاباتو څخه ورسته خپل کرسی په لاس راوړل کښنه سلمل مبارکي تور تورلو په هغه وخت موږ ته پیشنهاد ورته وکي چې موږ دغه د سرای مخ سړک ته راته دامبر کې پوښتې کی چې دا د کابل د ارګ څخه تقریبا او یا 800 متر لري دی یا کیلومتر هم فاصله نه ده ډیر بد ایسي او د یو غټ تجارتي مرکز مته د سړک ته وري دا د شاروالي دامبر کې او موږ کومک سره کوز مخپل پیسې کومک سره کو هغه ویله ول څومره همکاري کوم 500 500 شاروالي 500 زموږ پیسې در سره وکي خنه ولدا ډیر عجل کار وسی داغه خيونیم کال چې سوې تر اوس پر دا سړک چانه دي کړې یو غشتنه مدا او پکشي کې دوه هم غشتنه مدا او پکشي کې چې زموږ وڅنګ ته د استناف محکمه ده د غواښونو سره مخامخ ده اخترون ورکول کیږي د عمومي سړک بند کړي دي دلته د چکونه د کانکریټ چکونه یې شي دي لارې بند کړي دي د زموږ تجارتي مرکز د غواښو سره مخامخ دي د لکه نظامي ساحه موږ پیشنهاد ورته کوي چې د دې ساحه څخه انتقال شي کابل خوګرتي بل ځای ته واسي د امن ساحه ته واسي د ساحه مو سره خلاص کړي نو دا غشتنه هم پکشي کې چې دا د وګړو نیمه او د امنیت تمو عمومي غشتنه و او څلرمه دا و چې دا د غچنی ولسوی دي د غلچنی ولسوی دي و دغه ته سخترینه جزا باید ورته ورکړي شي تر څو چې د نورو د پاره عبرت شي.
bale په یو ورځ کې د شاهزاده سره بندیدل څومره تاوان رسي ټولو تجارانو صرافانو ته؟
ډیر شي رشتہ هم واقعا هم دا ډیر ضرر دی. موږ هیڅ وخت نه غواړو چې دا کار وسی مارکیټ وټړ شي د دې مشخص مخالفه په سختو شرایطو کې موږ مارکیټ خلاص اتل دي په میلیونونو میلیونونو افغانۍ ضرر رسیږي. دا موږ درکو دا موږ احساسو دا موږ هیڅ کوو دا کار ته موږ زموږ مخالفه مګر چاره نه سز موږ زغ څوک نه اوري دغه مو یوازنی وسیله و بلله چې په دغه ذریعہ سره ټول مطبوعات اجانسونه مقامات او جناب رئیس جمهور تر غوړه پورې خپل ځغ ورسو دي احتجاج ځغ زیرک
صاحب کړه هغه ونه اوریدل شنو بیا به تاسو خبرګون شي
موږ غواړو که موږ ځغ ونه منل شي او موږ خواسته او څوک غوړ ونه نسی موږ به دغه خپل مدني حرکت سر تاثیر کو او د ټول افغانستان په سطح به د صحافیو مارکیټونه به یا وټړو یا به احتجاجونه وکړو او یا به کابل تراسو غټ مارش وکړو.
تاسو د دې نننی احتجاج په اړه د حکومت خبرګون څه وو؟ کوم ځواب هم د حکومت نه ترلاسه کړه؟
bale wo de hukumat lwar rutba arakin mur sara patamas ki wo hogora tola chi sati gustana aw madani harakat mu der sulayiz aw der shama kul di muje der sara mano aw sati da tola gustuna ta mur labai kwa yo khumun ta ta shi waqt ra taras ki raki chi mur ham khpal ta ki khat ko yani da dig bargun musbat wo
kha yani ta sam yo umidwari paida shwe da chi sati sunda ba hal shi
ba umidwari paida aswala mur ba sabak khpal market bir ta khlas ko da kar mus palas ki di kachire di mur sara da خپل واده و نه درېدل بیا هم موږ دا کار کول شو بیا سره تاسو سره کولایم
مننه زیرک صاحب کوم واده
خدای مو مرسي.
درنو اوریدونکو په افغانستان کې د انکشافي بودیجې وو میشته تیری شي دي خو تر اوسه پورې د انکشافي بودیجې 1% مصرف شوی دی. پاتې 15 میاشتې به حکومت په همدې ظرفیت وتوانیږي چې 80% یا کم 80% نوره انکشافي یا پرمختیایي بودیجه مصرف کړي. د بودیجې د پوره د نه مصرفېدو علت څه دی؟ د خبر اترو گفتشنو د نن شپې په خبرونه کې په همدې موضوع د میلمنو سره غږیږو. تاسو هم پوښتنه لرئ کولی شئ د فیسبوک په پاڼه مو لیکئ. همدارنګه د ټلیفون د شمیرو له طریقه هم کولی شئ چې سټډیو سره اړیکه ونیسئ. وسنه نیم ساعت خبری پښتو خبرونه پم دیزی پایت ورسیده پاتولانو شیبو کې د تاریخ خبرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي او ریټل مهیروي تر بیا خدای مالش.
رادیو